با همکارم صفی‌الله استان ځای باشید.
بله، من سهرجانی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې دا پروګرام تر 15 بجو دوام کوي او دوی منیمه تر ډیره د ورکوښي ځان خبرونې ته ځانګړي ده. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه مهم راپور دا دی چې د بهرنی چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاریو په برخه کې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه رد کړي دي. هم اوري چې په پاریس کې ورستۍ حمله د نړیوالو خبرګونونو تر څنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم له پراخ خبرګون سره مخ شوي دي. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه مرزی احمد زید راوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته ستونزې د سیمې هیوادونو ته زیان پېښوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې جرګې مرستیال محمد علم عزتیار چې نن د دې جرګې سرپرستی کوله ټینګار وکړ چې دا یو مهم موضوع ده او باید پکې ځنډ رانه شي. ازتیار زیاته کړه موږ هیله لرو دولت په دې برخه کې چې کومه ژمنه کړې او فیصله شوې باید عمل وکړي او هر څومره ژر چې ممکن وي د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه اقدام وکړي. ښاغلی ازتیار زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه باید د فیصلې له مخې خپل کار پیل کړي او د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. نوموړی وایي که چیرې دغې موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو د خلکو باور د انتخاباتو پر پروسې کمیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې موجوده ستونزې د سیمې هیوادونو ته خطر پېښوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزي نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ایزه همکاري وشي.
کوم شی چې موږ لرو هغه تروریزم دی چې د بیلابیل ډلو لخوا جوړ شوی او هم دغه ډلې په افغانستان کې جنګ کوي، خو وروستی هدف یې افغانستان نه دی.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه ځینو بهرنیو تروریستي ډلو توده ساتلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکر ناروغۍ له امله شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمرالدین د یکشنبې په ورځ د شکر ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځ په مناسبت وویل چې دا یوه خطرناکه ناروغۍ ده او د وخت په تېرېدو سره کولی شي د انسان عصبي سیستم ته زیان ورسوي. د روغتیا وزارت سلاکار زیاتوي هغه کسان چې څلوېښت کاله عمر لري باید هر کال د شکر ناروغۍ معاینات وکړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په دیارلس نورو ولایتونو کې د منځنۍ ټولګۍ لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د دغه وزارت مرسیال غلام جیلانی همایون نن رسنیو ته وویل چې د دغه کتابونو ویش تر 2 اونیو پورې دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغو کتابونو پر چاپ شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې یونیسف او ندا مؤسسې لخوا ورکول شوی دی. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي.
فرانسوي څیړونکو د هغو بریدکوونکو له ډلې یو پیژندلې چې د جمعې په شپنه وخت یې په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان ووژل او تر 350 زیات نور ټپیان کړل. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی د یوې حملې په ساحه کې د یوې پرې سوې ګوتې د موندل کېدو په مرسته پیژندل سوی. مصطفی جرمي سابقه درلوده او د افراطي کېدو خواته روان و. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن پرون یوه کنفرانس ته وویل دغه بریدکوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و.
دی وی هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلې. د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د جمعې په شپه د هماهنګو حملو په نتیجه کې د فرانسې د پلازمېنې پاریس شپږ سیمې په نښه سوې. وتنه برید کوونکي هم چې انتحاري واسکټونه یې اغوستې وه وژل سوي دي. د اسلامي دولت سختریزي ډلې داعش د هغو حملو مسؤلیت منلی او وایي دا بریدونه یې په سوریه او عراق کې د داعش پر اهدافو د فرانسې د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د امریکا ولسمشرۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن امریکایي سناتور برینی ساندرس او د میریلند پخوانی والی یا ګورنر مارتین اومالی چې درې واړه د ډیموکرات ګوند کاندیدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ته د کلک ځواب ویلو غوښتنه وکړه. دې ډلې د پاریس د حملو چې 190 تنه پکښې وژل سوي دي مسؤلیت منلی دی. بله خوا په فرانسه کې پرون شنبه 10 تنه هغه وخت وژل سول چې سریل سایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په دې پیښه کې وژل سوي کسان د هغو 40 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره وه. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراسبورګ کې وسوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نه وه. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پیل سي. په خبرو کې د شاملو خواوو لخوا د ګډې اعلامې له مخې چې ملګرو ملتونو خپره کړې د سوریایي لوریو ترمنځ خبرې به د یوه باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل سي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون تشکیل کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 1300 کې آزاد انتخابات ترسره کړي. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي. په بیل کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې مشران د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر مسأله، د سوریې پر شخړه، د کډوالو پر بحران، د اقلیم پر بدلون او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه کېږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به تر سرمشریزې مخکې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره جلا خبرې وکړي. او اوس هم د هوا حالات
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 14 منفي 1، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10.3، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.8، ګردیز اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14.-1، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 14.9.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په برخه کې افغان حکومت ډیر څه کړي دي.
Not just of course for Afghanistan, but this initiative is also for the region. It looks at regional initiatives.
ولسی جرګه وایي د دې لپاره د ولسمشر ځینې تقنینی فرمانونه رد کړي چې له اساسي قانون سره اړخ نه لګاو.
فرمان یک جناب رئیس جمهور صادر کردن در مخالفت به قانون اساسی و سایر قوانین آفریده کشور بود. به این اساس پارلمان تصمیم گرفت که فرمان رد بکنه.
په پاریس کې د ورسته خنړیو حمله په اړه د افغان سوشل میډیا والا یا هم د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کارونکو خبرګونونو په اړه هم درته ریپورت خبرو. په بهرنیو خبرونو کې راپورونه کې هم دا وایي چې په فرانسه کې د ورسته خنړیو حمله د عاملانو د هویت معلومولو لپاره فرانسوي چارواکو هڅې تیز کړې دي. د پروګرام دویمه نیمه تر ډیره د ورکو شوې ځانو خبرونې ته ځانګړې ده.
به هم خراغلی رازو لمری راپورت ده افغانستان ده بحرانه چار وزارت وی ده سیمه ایز اقتصادی همکاری پا برخه که چه کم اقدامات افغان حکومت کردی ده چول سیمه لپاره گچه وردی ده بحرانه چار وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ده خبرن نیک شنبی ده افغانستان و سیمه ترمینز ده اقتصادی و سیاسی همکاری پا ده جورشیوی کنفرانس توکره ده کنفرانس ده خطیز و لویدیس انستیتوت پا ابتکار و ده افغانستان ده بحرانه چار وزارت و ده افغانستان ده سوداگری و صنایع خونی پا همکاری جور شوی و ده ات انستیتوت مشر هم په سیمه کې د ستر اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره د سیمه ایزو اړیکو پر پراختیا او اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیټي همکارۍ د پراختیا په هدف په وروستیو کې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې وسوې، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. ښاغلی کرزی وویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي، ګټې ټولې سیمې ته رسیږي.
In 2004 we established
the کال کې موږ د ریکای د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاري کانفرنس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه دی، بلکې دا یو سیمایز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. ښاغلی کرزی همداراز ویل چې افغان حکومت تل له سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د ده په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هغو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنګیږي، او په وینا یې چې د هغوی جګړه به ټوله سیمه زیانمنه کړي او باید په وړاندې یې سیمه ییز اقدام وسي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیز انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې دا غونډه یې رابللې وه وویل چې د سیمې د اقتصادي همکارۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشتون دی، او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی. د یوې تر ټولو ستره ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی، او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړی سو دا اعتماد رامنځته کړو، نو موږ به اړیکې هم رامنځته کړی سو. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت وویل چې په افغانستان کې ډېر بالقوه امکانات شته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېدای سي. د همداراز ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نښلولو کې حیاتي رول لوبولی سي. موږ باور لرو چې سیمه ییز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي آسیا اقتصاد له ختیځې منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به د دغو مارکیټونو د نښلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې، بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ییزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی، خو بلیدل سي چې د سیمې هیوادونه به څومره وکړی سي په دې برخه کې پر شته ستونزو برلاسي سي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلای شي، البته اوریدل شي کوم انټرنیټ کې وي، او هم درز مطالب په دغه وې پانه کې لوستل شي. د افغانستان ولسی جرګوي د جمهور رئیس زيني فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه رد کړی دي. ولسی جرګې د شنبه پر ورځ د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام پکې استثنا خودل شوی وو. حقوقي کارپوهان وایي چې د جمهور رئیس کوم فرمان د ولسی جرګې له خوا رد شي، د بشپړ ردولو لپاره په کار ده چې د مشرانو جرګې نظر هم پکې شامل وي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په تیرې سبا د یوې میاشت کې ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی 15 بیلابیل تقنینی فرمانونه رد کړي دي. ولسی جرګه وایي دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، ځکه رد شوي دي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د جمهور رئیس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام دی استثناء وګڼل شي هم رد کړ. په دې اړه د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل چې په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسؤلینو سرپرستی یوازې دوه میاشتې ښودل شوې ده.
تاییدی مقرری ها و رای اعتماد و سلب اعتماد ولایت های ویژه ولسی جرگه افغانستان است.
د مقرری و تاییدی د باور رای او سلب اعتماد ولسی جرگه صلاحیتونه دي. وروستی فرمان چې جمهور رئیس صادر کړی له قانون سره په ټکر کې دی، ځکه رد سو، ځکه چې د قانون له مخې یو مسؤل یوازې دوه میاشتې د یوه پوست سرپرست پاتې کېدلی سي.
له دې وړاندې ولسی جرګې په دې دلیل چې د مالي کال په وروستیو کې د یوې اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دی، په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست په اړه صادر شوی فرمان هم رد کړی دی. سربیره پر دې ولسی جرګې شاوخوا درې اونۍ مخکې د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړی چې پکې د موبایل د کریډیټ کارچونو په لګښت کې پر مصرفونکو 10% مالیه وضع شوې وه. له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم ولسی جرګې رد کړي دي. کارپوهان وایي کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او ولسی جرګه یې رد کړي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره پکې د مشرانو جرګې نظر هم شامل شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوجمن آزادي راډیو ته وویل
حکومت په خپلو اجراتو کې چې کوم مشکلاتو سره مخامخ کېږي، قوانین د خپل وضعیت د خپلو غوښتنو د خپلو امکاناتو سره برابر کړي، دوی تعدیلات راولي، تخنیني فرمانونه ورکوي. اوس لپاره یوازې ولسی جرګې رد کړی، اما که چیرې مشرانو جرګې له خوا نه رد شي، دا فرمان د اعتبار نه ساقط دی، دا د تطبیق وړ نه دی.
که له یوې خوا ولسی جرګه د ولسمشر لخوا ورکړل شوي فرمانونه غیر قانوني بولي، خو د هر چارواکي وایي چې دا فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادر شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی آزادی راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس وروستی فرمان هم په چارو کې د سمون په هدف صادر شوی دی.
با در نظر داشته شرایط امنیتی کشور و بعد
د هیواد امنیتی شرایط ته په کتو سره او له هغې وروسته چې ولسی جرګې د دفاع وزیر ته د باور رای ورنه کړه، جمهور رئیس د دې لپاره چې په چارو کې خلا رامنځته نه شي، د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ لپاره یې دغه فرمان صادر کړ.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثر وزیران، والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره سرپرست پاتې شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړی او له حکومته یې غوښتي چې د مسؤلینو سرپرستي د پای ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د ولسمشر ځینې فرمانونه رد کړي دي او ویلي دي چې دغو فرمانونو له اساسي قانون سره په ټکر کې یا هم له اساسي قانون سره اړخ نه لګو. په همدې موضوع مو د حقوقي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون له استاد پوهاند ډاکټر ودیر صافي سره مرکه کړې ده او په سر کې مو پوښتنه کړې ده چې د دغسې فرمانونو ردول په داسې حالاتو کې څه معنا لري.
دا چې وایم چې نظر په قانون دی اساسي رئیس دولت کولای شي او وزیر خپل تر دوه میاشتو لپاره سرپرست مقرر کړي. د دوه میاشتو نه چې زیات شول خلاف د قانون اساسي دی، باید د پارلمان نظر واخلي. نو خبره دا ده چې موږ فکر کوو د ملي وحدت د حکومت اړیکې به د پارلمان سره پر خلاف د پخواني حکومت د پخوا د دوی و د کرزي بهتره شي، ولې جبه هم نه منله د پارلمان فیصلې او دوی هم ورته چندان ارزښت نه دی ورکړی د دوی په رخصتي کې فرمانونه صادروي. دا ده چې دوی خپله انتقام د سیاسي لحاظ نه د حکومت نه اخلي او نه پریږدي چې دوی فرمانونه صادر کړي. دوی په غیاب کې هماغه ده چې دوی دا هم نه دی منلی او نور هم نه مني، نور هم په پارلمان کې چې دوی اکثریت رایه ورکوي، دوی د قومي د لحاظه، د تنظیمي د لحاظه، د نورو سیاسي ملاحظاتو د خاطر خپل اهداف لري.
استاد، تاسو د سیاسي انتخاب اخیستلو مسله یاده کړله، په دغسې حالت کې چې افغانان له سلو ستونزو سره مخ دي، ولسي جرګې ته په کار ده چې سیاسي انتخاب واخلي له ولسمشره او دغسې پرېکړې وننګوي؟
کار نه ده، مګر دوی استدلال کوي، وایي چې دغه سرپرست چې دوی ټاکلی حکومت هغه داسې کار نه شي کولی، د هغه د سرپرستي موجودیت باعث بې امنیتي شوی ده. که دا یو سم وزیر انتخاب کړي، موږ ورته رایه ورکړو، شاید چې هغه بهتر کار وکړي. نظر دې ته دوی ټوله پړه په همدې سرپرستانو هڅوي چې وضعیت خرابېږي. دا د سرپرستي د لحاظه ده چې یو رئیس جمهور غواړي یا بل غواړي، اما ملت نه غواړي، دې کار نشي
کولای. ولسی جرګه یا دغه ځینې فیډبکونه یا ځینې معلومات دغه سرپرستانو په اړه هم په نظر کې ساتي کنه، ځکه چې بهرني پوځیان د دوی قماندان دفاع وزارت له سرپرسته چې اوس موضوع هم مشکل هم په همدوی جوړ دی، دوی نه ملاتړ کړی دی، دوی ډېر ښه مدیر ارزولې دي. د دې خبرې ترڅنګ، یعنې د دې خبرې پام کې نیولو سره، ولسی جرګه ولې دغه کار کوي په دغسې جنګي شرایطو کې؟ مثلا د دفاع وزارت لپاره یو نوی څوک راځي، هم بیا د خلا رامنځته کېږي، د
قدرت او د اداري خلا را منست کیږي دغه مسله به بل اخر څومره افغانانو ته ضربه ورسي نسبت دي چې مسله دوی تاکید کوي او
کی خبره ده چې ضربه رسي مګر د حکومت کار ده چې دوی خپل اړیکې د پارلمان سره سمې کی دا چې د پارلمان کې دوه خونې دي یو مشرانو جرګه یو ولسی جرګه هر یو ځان د خپل وظایف لري او رسالت لري نو ولسی جرګه دا څه فیصله کړې ده ممکن سناتوران یا مشرانو جرګه دا تایید نه کړي ورته کې بیا هم فیصله نشي کولای توشي د پاره
د حقوقي چارو د کارپو او د کابل پانتون د استاد ډاکټر ودیر صافی څرګندونی مو د ولسی جرګې د ورستیو پریکړو په اړه چې د ولسمشر ځینې تقنینی فرمانونه د دې لپاره چې ګواکې له قانون سره په ټکر کې دي رد کړي واورېدي.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په پاریس کې د ورسوي حملو د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه له ځان سره لرلې دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول ځینې کارونکي دغه حملې غندلې او د پاریس له خلکو سره یې غمرازي ښکاره کړې. د شنبې د شپې د 14 ورځو په نتیجه کې په پاریس کې 29 تنه وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغانان چې له کلونو راهیسې په خپل هیواد کې د چاودنو او انتحارونو شاهدان دي د هغه هیواد د خلکو درد تر نورو ښه خپلولی شي کوم چې د ورته پیښو ښکار شي. په پاریس کې د روسیو چاودنو په اړه د افغان حکومت تر څنګ نورو عامو افغانانو هم په ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کې په لیکنو او خپلو پروفایل تصویرونو ته د پاریس د جنډې په رنګ ورکولو سره له اغیزمنو سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. دوی لیکلی چې له ترهګرۍ او انسان وژنې نه کرکه لري. د فیسبوک یو کاروونکي همت الله میساق په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې یو شمیر بنسټپاله بې پوهې مسلمانان په هیڅ ډول د نړۍ د اسلامي ټولنې ښکارندوی نه کوي. موږ مسلمانان یو خو ترهګر نه یو. یما حنیفی د فیسبوک یو بل کاروونکي بیا په خپله پاڼه کې لیکلی چې په افغانستان کې هر ورځ په لسګونه کسان وژل کیږي. طارق هاشمی بیا لیکلی چې په پاریس کې ورستې تروریستي حملې د داعش پر وړاندې د نړیوالو د یو ځای کېدلو لپاره یو ښه فرصت دی. آریانا سید لیکلی چې پاریس ته دعا وکړئ، بیروت ته دعا وکړئ، غزنی ته دعا وکړئ، زابل ته دعا وکړئ، کندوز ته دعا وکړئ، نړۍ ته دعا وکړئ او انسانیت ته دعا وکړئ. او د فیسبوک یو بل کارونکي صدیق یوسف بیا نورو ته په خطاب کې لیکلی چې هغه کسان چې د داعش له خوا په ننګرهار کې ووژل شول د هغوی عکسونه مو هم باید په پروفایل کې ایښي ول. په پاریس کې د تېرې شنبې د شپې په چاودنو او ډزو کې 129 کسان وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر د دریو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. د فرانسې پیښو د نړۍ د رهبرانو تند غبرګونونه هم راوپارول. د نړۍ یو شمیر مشرانو د غمرازۍ په ویلو سره دغه بریدونه په کلکو ټکو سره وخندل. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د انتحاري حملو او چاودنو ترسره کول که هغه په افغانستان کې وي یا په نوره نړۍ کې یو غیر انساني عمل دی.
نه تروریستي عمل نه، دغه هر بان هر قدرت هر چه دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي بیخي یو 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 نابخشونکی عمل دی. هیڅ رقم هیڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هیڅ انسانان دي راسره هم خلک ډېر نه پوهېږم. والا
د تروریستي اعمالو په باره کې داده چې دا موږ تقبیه کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو. دا عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته. هر چیرته په هر ګرد نړۍ کې عمل تروریستي کیږي دا تقبیه کوو.
افغانان په دې باور دي چې ترهګري پوله او مذهب نه پیژني او نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواښ دی. دوی وایي چې د ترهګرۍ د ریښو د له منځه وړلو لپاره باید د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه رښتینې هڅې وکړي تر څو نور بل هیڅ انسان د چاودنو او انتحارونو کار نشي.
ومریدل چې په ټولنیزو شبکو کې ځینو افغانانو د پاریس د وروستیو خونړیو حملو په اړه خبرګونونه ښودلي او دغه حملې غندلې دي. اوس به هم غوږ شو چې ځینې نور خلک د دغو حملو په اړه څه وایي او تروریستي اعمال څنګه بولي.
نه تروریستي عمل نه، دغه هر بان هر قدرت هر چه دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي بیخي یو 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 نابخشونکی عمل دی. هیڅ رقم هیڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هیڅ انسانان دي راسره هم خلک ډېر نه پوهېږم. والا
زما نظر د توریستی اعمال په باره کې داده چې د موږ تقبه کوو د عمل او موږ مخالف دی عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو او د نورو مشکوکو د موندلو لپاره په فرانسه او له دې هېواده بهر د اروپا په نورو برخو کې هڅې تیزې شوې دي. د پاریس په حملو کې چې له سلو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 نور ټپیان دي، د نږدې سلو ټپیانو وضعیت تر اوسه خطرناک ښودل شوی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې پولیسو د وروستیو خونړیو حملو د وو وسلوالو له ډلې لومړی پیژندلی دی چې د فرانسې تبع دی. د دغو حملو په اړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، پر فرانسې سربیره نړیوالو څیړونکو هم څیړنې ګړندۍ کړې دي. په دغو حملو کې چې د جمعې د ورځې ناوخته وشوې 129 کسان وژل شوي او 325 نور ټپیان دي چې د 99 ټپیانو وضعیت ډېر خطرناک دی. فرانسوي چارواکو لومړنی حمله کوونکی 29 کلن عمر اسماعیل مصطفی خودلی چې هویت یې له یوې پرې شوې ګوتې چې د پاریس د باتیکلان د کنسرټونو په تالار کې موندل شوې معلوم شوی دی. دغه تالار د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه. دغو حملو چې د پاریس د کنسرټونو په یوه تالار، رستورانتونو او د یوه سټډیوم په مخ کې وشوې، له 10 میاشتو وروسته د پاریس په واټونو کې عادي ژوند بیا ګډوډ کړ. هغه مهال د چارلي ابدو پر مجلې حملې د دغه ښار آرامي مختل کړې وه. دا لومړی ځل دی چې په فرانسه کې سخت دریزي ځانوژونکې حملې ترسره کوي. په 13 جنوري کې د چارلي ابدو د مجلې پر دفتر له ځانوژونکې حملې کار نه واخیستل شوی. د دغو حملو په تړاو د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات له فرانسې بهر د اروپا په نور برخو کې هم ګړندې شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د څو تنو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او جرمني هم له دغې حملې سره د احتمالي اړیکو په تور له هغه کس څخه تحقیقات کوي چې په وروستیو کې له هغه سره له چاودیدونکو موادو ډک موټر موندلی دی. د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخې د یوه حمله کوونکي د جسد په خوا کې د سوریې د پاسپورت موندل شکونه زیاتوي چې ښایي حمله کوونکي اروپا ته د هغو کډوالو په ډله کې ننوتلي وي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. د یونان د اطباو د ساتنې وزیر نیکوس توسکاس وویل موږ تاییدوو چې دغه د سوریې پاسپورت لرونکي کس د اکتوبر په 3مه د یونان د لیروس ټاپو ته راغلی او هلته د اروپایي اتحادیې د مقرراتو په اساس راجستر شوی دی. د فرانس ورس په وینا لومړنی پیژندل شوی حمله کوونکی عمر اسماعیل مصطفی د پاریس په لمنه کې په یوه بې وزله سیمه کې دنیا ته راغلی، درې ورونه او دوه خویندې لري. هغه په اوو کوچنیو جرمونو مجرم پیژندل شوی خو هیڅکله هم زندان شوی نه دی. د ګوتې هغه نښه چې پولیسو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندلې له هغې سره چې د پولیسو په دوسیه کې ده سر خوري. د پاریس څارنوال فرانسیوس مولنس وویل مصطفی ته په 2010 کال هله د چارواکو پام واوښت چې نوموړي د افراطیت خوا ته مخه کړې وه خو هیڅکله هم له یوې تروریستي شبکې یا د کومې حملې د پلان په تړاو تورن شوی نه و. پولیسو د شنبې په شپه د هغه ورور او پلار هم ونیول. دو حمله کوونکو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې ځانونه والوزول او یو هم د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. درې حمله کوونکو د پاریس د سټډیوم په مخ کې چیرې چې د فرانسې او جرمني ترمنځ د فوټبال مسابقه روانه وه ځانونه والوزول. اووم حمله کوونکي هم د کنسرټونو تالار ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې ځان والوزو چې یوازې یو کس یې ټپي کړ. د یور آسیا د ډلې څیړونکي وایي د دغو حملو څرنګوالي ته په پام سره دوی ګمان کوي چې د اسلامي دولت ډلې د خپلو عملیاتو په بڼه کې بدلون راوستی او هغه د دې نښه ده چې اروپا ښایي په راتلونکي کې د نورو دا ډول حملو شاهده وي.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو، البته په پاریس کې د وروستیو خونړیو د حملو په اړه مو د فرانسوي چارواکو د هڅو د ګړندیدو په اړه څرګندونې واورېدې. اوس به هم راشو افغانستان ته. په هلمند ولایت کې د لښکرګاه په ښار کې انتحاري حمله شوې ده. ویل کېږي دغه حمله د ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. دا چې دغه دقیق وخت څه وخت او په چا باندې دا حمله شوې ده، الیاس دایی همدا اوس سره د ټلیفون په کرښه دی. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې دی. مهرباني دای سپ
دولا جانم دغه مو څه خشم دي کې مخکم د لشکرګا شهر د پله د هغه پله چې لشکرګا شهر د نادانی ګرمسیر مرجه او د نور ولسوالۍ ته رسیدي دی. زه په ورودي دروازه کې چې شهر تر خپل وځ د ملي مدرسه په کورس کې کولای دم زه خپل ځامنې په سیمه کې یم. دلته معلومی دي چې د خارجي ځواکونو یو څانګه د کېدو په حال کې دی او د دې ترڅنګ د افغان ملي اردو د ضربتي اتحاد څنګه هم ولاړ دي. او موږ نن معلومات ترلاسه کړي دي چې دا د موټر بم حمله ده. البته او تر اوسه پر د خارجان د مرجول په اړه د څه معلومات نشته، خو ویل کېږي چې موټر بم د لومړي ځل حمله یا برید د بهرني هغه ځواکونو په موټر باندې ترسره کړی دی چې په مرجول سره کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو سره یو ځای په عملیاتو کې بوخت وو، او دوی دغه هوایي برجونه رابرې کول د طالبانو په ټینګځای نه ترسره کړل.
بلې دایي صاحب، یو څه بل دغه سیمه کې اوس مثلا د زخمیانو احتمالي زخمیانو د انتقال لپاره هم څه تدابیر نیول شوي؟ موټر شته، امبولانسونه که څنګه دغه سیمه کې؟
موږ ولیدل چې ډېر امبولانسونه راغلل او ځینې مړي وو ټپیان انتقال کړل، خو د څه کچنره د کوم څرګندېږي چې په سیمه کې دا مهال د لښکرګاه ښار ته هم خلک ډېر وځي او د ښار څخه د باندې خلک هم ښار ته راځي.
بهرانیانو ترڅنګ چې موټر یې ویجاړ شوی، ستاسو په خبره سوځېدلی دی، همدا مهال نور د ملکیانو موټر هم زیانمن شوي دي، سیمه کې څنګه؟
موږ نږدې خلک د ملي امنیت ځواکونو تر څنګ بهرني ځواکونه او خپلو افغان ځواکونه موږ نږدې سیمې ته نه پرېږدي، خو چې موږ ګورو یو ټانک ور اخیستی او داسې معلومېږي دغه بهرني ځواکونه دي، خو اوس پرې نږدې سیمې ته څوک نشته او هیڅ ولې چې دا څوک دي.
د حملې د شدت په اړه عام خلک څه وایي؟ هغلته چې شاهدان و دوی څه وایي چې څه رقم حمله وه او شدیده وه که څنګه؟
د خلکو سره چې موږ وکتل هغه وایي چې شاوخوا نږدې سیمو ته څه چې ځینې لرو سیمو کې هم څه شی ماته کړي دي، د خلکو د کورونو او کلکلانو او
عامله زوره وره. بله، په هلمند کې د ازادي روډي خبريال الیاس دای کور ودان و مریدل چې د لخکرګه خر په لومړی ناحیه کې په ورودی دروازه کې البته د خر چې ځینی مهمه دولتي ودانی هلته شته موټر بم چاودنه شوی چې هدف هم ویل کېږي د بهرنیو پوځیانو موټر او نور خلکو ته هم پکې مرګجوب لاوختي، خو تر اوسه پورې چارواکي د دقیق مرګجوب لشمیر له خلکو سره نه شریکوي. وخت په افغانستان کې 3 بجې او 1 دقیقې دی. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو موټر بم چاودنه شوی، تر اوسه د تلفات او پاړه څنې دی ویل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې غوړو په پاریس کې ورستي انتحاري حمله وغندله او د دغه سپیشو د مخنیوي لپاره یې د ټوریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. روختیا وزارت وایي چې روان کال په لومړی نیمایي کې د شکرې ناروغۍ له کبله شاوخوا 3000 کسان مړ شوي. د پوهنې وزارت وایي په کابل او دیارلسو نور ولایتونو کې د منځنیو ټولګیو لپاره د 2,00,000 درسي کتابونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو یوه 9 کسیزه ډله نیولې. فرانسوي څېړونکو د هغو برید کوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې په شپنه وخت یې په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان ووژل او تر 3.5 زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشرۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. په فرانسه کې پرون 10 تنه هغه وخت وژل سول چې سریل سایر یا ډیر ګړندی اورګاډي د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. خو ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جیشل ډلې یا دستوري اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم ابراهیم صفای ته ورکو چې د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان تکواندو لوبغاړو د تاجکستان په آزادو سیالیو کې شپږ مډالونه وګټل. د تاجکستان په سیالیو کې د افغان ټیم روزونکی احمد رومان عباسی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو د برونزو مډالونه ګټلي دي. احمد فواز شیرزی، جوهر شاه زخیلوال، عبدالباسط لطیفی، الهام پوپل او عبدالله دلاور هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې د برونزو مډالونه ګټلي دي. د آزادي سیالۍ د منځنۍ اسیا د تکواندو لوبغاړو ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نومبر په 14 نیټه پیل شوې دي. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب اتو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې افغان روزونکي احمد رومان عباسی ته د غوره روزونکي لقب هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې ټاکل شوې سبا په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 کلنو د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې رئیس سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا اته ټیمونه هغه ټیمونه دي چې په خپلو زونونو کې اتلولي خپله کړې او په دې سیالۍ کې به هم غوره سیری انتخاب شي.
دا لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د فوټبال د نوي 12 کلنو د ټیم لپاره د غوره لیګ سیالۍ په لاره اچوي، او د دې سره سره چې په دې کې د 12 کلنو د ټیم لپاره غوره سیری ټاکل کیږي، د فوټبال فدراسیون او د بیلابیلو ملي ټیمونو د روزونکو لخوا په هغه لوبغاړو چې ورایتون کې ښه استعدادونه لري وپیژندل شي او هغوی به د 12 کلنو او 12 کلنو ټیمونو ته دعوت کړي.
د ښاغلي کاظمي په خبره دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي او د روزونکو لخوا به غوره سیری انتخاب او د ملي ټیم لپاره به معرفي شي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل اوس به هم راشو د سیمې یو بل راپور ته. د سوریې د بحران په هکله په ویانا کې د شنبې د ورځې په غونډه کې په دغه هیواد کې د سیاسي واک د انتقال په یو پلان موافقه وشوه، خو یو لړ نور مسایل لا هم حل شوي نه دي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر لغونډې وروسته د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې موافقه وشوه چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو استازي د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه خبرو ته سره کینی. ملګري ملتونه په یوې اعلامیه کې چې د غونډې د ګډون کوونکو اړخونو په استازیتوب یې خبره کړې وایي چې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې به یو با اعتباره پراخ بنسټه او غیر فرقهیي انتقالي حکومت جوړیږي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړوي او د 13 میاشتو په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کوي، خو یو لړ اساسي مسایل لکه په انتقالي حکومت کې د بشار اسد رول نه دی حل شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل چې موږ اوس هم د بشار اسد د برخلیک په اکله سره اختلافات لرو، خو د سیاسي پروسې په پرمختګ تکیه کوو. موږ په دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ رسمي خبرې د دواړو لوریو لخوا په یوې ټاکلې نیټه کې وسی. هیله لرو چې دغه خبرې د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه ځنډیږي.
than a target date of around January 1st.
د ویانا د غونډې ګډونوال په دې هم سلا نشول چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعده شبکې ارتباطي ډلو سربېره به د مخالفینو نورو کومو ډلو سره اوربند نه کیږي. په دې موافقه شوې چې هغه هیوادونه چې د کومې ډلې ملاتړ کوي باید په اوربند باندې د درېدو ضمانت هم وکړي. د ویانا په غونډه کې په دې هم د نظر توافق ونه لیدل سو چې په سوریه کې د تروریزم چې نړۍ ته هم ګواښي کې اصلي علت څه دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د بشار اسد د رژیم خلاف جګړې سوریې ته د افراطیانو پښه راکش کړه، خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر دغه نظر رد کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر څو چې بشار اسد په واک کې وي جګړه به ختمه نشي او دا د هغو کسانو قناعت دی چې په وړاندې جنګیږي. خو سرګی لاوروف وویل چې لانجه او یا حل د بشار اسد په هکله نه ده. سرګی لاوروف زیاته کړه چې اسلامي دولت ډله هم له بشار الاسد سره جنګیږي او هم له مخالفینو سره. د ویانا په غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او ډیپلوماټانو برخه واخیسته. په ویانا کې د سوریې د بحران په هکله د شنبې د ورځې له غونډې یو ورځ مخکې په پاریس کې تروریستي بریدونو چې مسؤلیت یې اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه واخیسته لږ تر لږه 190 کسه ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل.
د امریکا ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمېر نور مشران نن د پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه به چې د ترکیې په اناتالیا کې جوړیږي دوه ورځې دوام وکړي او پکې به د تروریزم، د سوریې د جګړې، د کډوالو، د بحران او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ نړیوالو مهمو مسایلو خبرې وشي. نوري اسنوري له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د جی شل د ډلې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ورسېد. د ترکیې په ساحلي ښار انتالیا کې د سرمشریزې د امنیت د تامین لپاره 2000 پولیس ګمارل شوي او په ښار کې هم څو امنیتي پوستې جوړې شوې. اوباما یوه ورځ وروسته له هغې چې د پاریس د خونړیو حملو په اړه د ملي امنیت شورا سره غونډه وکړه ترکیې ته رسېدلی دی. اوباما د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل. د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د چین او روسیې ولسمشران شي جین پینګ او ولادیمیر پوتین هم ګډون کوي، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په دغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره ترکیې ته خپل سفر په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو له امله لغوه کړی دی. د نړۍ مشران به هم په دغه سرمشیزه کې د پاریس د حملو په اړه په خبرو سربیره د سوریې د جګړې د کډوالو د بحران او د اقلیم د بدلون د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. یوه امریکایي چارواکي ویلي چې اوباما به د دغه سرمشریزه په څنډه کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره هم خبرې وکړي. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د یوه نړیوال ائتلاف مهم غړی دی. دغه ائتلاف له تیر کال راهیسې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د هغې ډلې چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې خپله ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا ولسمشر به وروسته د آسیا پاسیفیک په اقتصادي او امنیتي غونډو کې د ګډون لپاره مانیلا او کوالالمپور ته لاړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څلوېښت دقیقې کیدونکې دي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په هلمند کې نن له څلور بجو وروسته یوه انتحاري حمله د لښکرګاه ښار په لومړۍ ناحیه کې د څو ولسوالیو په وردي دروازه کې شوې ده. که څه هم چارواکو د دې موټر بم د چاودنې په اړه تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی ښودلی، خو ویل کېږي چې په سیمه کې ځینې موټر ویجاړ شوي دي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتي او د دقیق شمیرو د اوریدلو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شي. موږ هڅه کوو چې د دغې حملې د تازه جزئیاتو لپاره نور رپورټونه او خبرونه هم تاسو ته برابر کړو. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستیو شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوې اذانو خبرونه واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا دی بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی لطفا دغه تلیفوني پیغام لا نو وای. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وای. ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي سو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات را لېږلی دی. د دې په څنګ کې یو ګران ورور چې له خپلې کورنۍ څخه بېجای سوی دی هم تلیفون کړی دی او د ځان په هکله یې معلومات را لېږلی دي. ګرانو دوستانو په یاد لرئ چې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 4 5 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورک شوی ورور د ځان پاک له ازادي راډیو ته تلیفوني پیغام را لېږلی دی. دی وایي چې نوم یې دی محمد الله او د محمد امین زوی دی. اصلا د غزنی له ولایته دی خو اوس په لشکرګاه کې دی. دغه ګران ورور د ځان پاک له معلومات را لېږلي دي. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو او په پای کې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی. دا ځکه چې په خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې.
الو السلام علیکم، زه محمد الله جی محمد جین زوی د غزنی د ولایت یم. اوس سما څخه کلی ولسوالۍ ټول ورک کې زه اوس د لشکرګاه په ښار کې د هلمند د لشکرګاه په ښار کې کراچوانی کوم. زما پلار محمد جین مې که زما پلار او زما کورنۍ زما ورونه که څوک زما په اړه باندې که څوک زما غږ اوري نو په دې شمېره دې زنګ ووهي. زه ورک شوی یم، زه اصلا د غزنی د ولایت یم. محمد الله ولدی محمد.
ګرانو دوستانو که تاسې د محمد الله په هکله څه معلومات واړی او غواړی چې د ته تلیفون وکړی د دې تلیفون شمیره ده 00 3 د افغانستان کوډ ده 00 3 8 0 5 6 9. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00 3 8-0-15-9. تحصیل آزادی راڈیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګه است. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام در واورو چې یو ورور د بی سي دو له ولسوالۍ څخه موږ را لېږلی دی. دغه ورور د یو شخص په هکله چې په سړک پروت ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بی سی دو ولسوالۍ د سراکې نغلو د دو سراکې نه تاسو سره په تماس کېم. ورور دغه یو سپین ږیری سړی تقریبا یو میاشتې دلته چا راوسته و او دلته په سرکه کې د سرک په غاړه باندې پروت دی. نو دغه اوس هوا یخه شوه، دغه سړي حالات ډېر خراب دی چې د هر سړي د سراچې نغلو د سرکې ته د تورخم او جلال آباد عمومي سرک په غاړه باندې پروت دی، او یا د دولتي خلک د دې سړي غم وخوري، یا د دې دغه سړي چې څوک بچیان وي کور وي پانون وي تره زمن وي هغه دې راشي د دې سړي ما غم دې وخوري. نو دا به مننه وروره دغه پیغام دې مونږ زر تر زره خور کړئ. زه پوجین خبرې کومه د سراچۍ نغلو د دو سرکې نه ومننه.
تلیفوني پیغام واورید. که د چا دغسې یو شخص ورک شوی نو لطفا دې د بی سود ولسوالۍ ته ورشي. ګرانو دوستانو، د دغو تلیفونونو په څنګ کې داسې یو بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د حقیار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي پاکله چې نیکي نومیږي له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه محترم ورور ته وایي چې لطفا موږ ته ووایئ چې په کومه ورځ دغه تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی، ځکه چې ډېر کله اورېدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی، خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د دغه شخص په هکله چې نیکي نومیږي کوم معلومات پیدا نه کړ. په هر حال د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره، زه عبدالتواب حقیار یم او غواړم چې دغه ستاسو مخکینۍ برنامه کې زمونږ د یو مشر چې دغه لس کاله کېږي ورک شوی دی، 15 کاله شاوخوا کېږي، نیکیجان نومېږي، ستاسو د راډیو نه هم دغه د ده نوم اورېدلی و په هغه برنامه کې چې د ورک شوو برنامه ده، ګمشدګانو په نامه برنامه ده. نو هیله کوم که چېرته د هغه اړیکه مونږ سره یا هغه مونږ ته پیدا کړي، مونږ ته د هغه معلومات راکوي. مننه کوم. عبدالتواب حقیار یم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کېدای شي چې په دغو ورکو شوو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لداد مدین د کندهار ښار د 12 ناحیې څخه خی سره د ټلیفون د لارې وتل یم. زموږ یو دوست چې د یو نیمه میاشت یا 15 ورځې کېږي چې د تیری د ککرکې د کلي څخه ورور جانا نومېږي، چې د نم عبدالغني دی، چې تداوي دپاره کندهار ښار ته راوتلی دي، د شپې د کوره څخه وتلی دي چې دروازه نادرکه دي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي او یا د ده په اړه څه معلومات ولري، نو د ټلیفون پر دغه شمېره کې تماس ونیسي. الله دې وزنه واکړي. 0-5-15-9 بله شمېره ده 0-5-15-1-312. د ټلیفون شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم. 0-5-15-9 بله شمېره ده 0-5-15-1-312. هر مسلمان دغه معلومات یې په دې اړه دغه تلیفوني شمېرو کې تماس ونیسي. خدای په امان.
الو، السلام علیکم، زما نوم عبدالستار بارزوی نوم محمد شاه مشهور په امیر خان. دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت څخه نظر کسوی دی. د مالګو په ژوند په حال کې هر څوک معلومات لري نو سره په دغه شمېرو ته 0-5-15-9-312 که هر څوک په اړه معلومات لري نو سره په دغه شمېرو ته تماس ونیسي.
درې کال کېږي د کندهار ولایت د نن ناحیې څخه مدرکه شوی دي. آزادی راډیو اور ریل کا کلو تو سلام نہ ہونے کے ہو رہے وان زو غلام اور غلام حیدر جو دل میرا ہر دو ولایت دی سید ول سوالے دے خیرور دے کلی نختل پیغام سبتم زما اور چھ بلال نوی کی عمر تقریبا سوار لس کال دے تینجو ل سوار لس میاشتے ل کور رئیس ل کور بے درکہ شو تا ہر چاتا بلال ولد غلام حیدر پاڑا معلومات وی بے انسانی ہمدردی دل مخ زما سر پدی نمبر اڑی کٹی وکڑی او خپل شکی وی ترلا سکڑی سوارا وائیں سپر و و ات دوا یو سپر یو سالور درے بلا شمارہ وان سپر و ات یو و دوا سپر دوا دوا نہ و سلام. السلام علیکم بجز احمد شاہ یلمن دریس دول سوالی سخه خبر کوما زما یو د خالد زیدی چې مجاهد نمیز اصلي نه شرافت دین دی مجاهد نمیز د یو لس کال کیږي چې د کور سره در کسوی دی د اعصاب تکلیف درلو دی د یو لس کال کیږي په هغه چین کې د شلو کال وو په یو کال ته رسیدلې کور یې ډیر پریشان دی مور ورونه ټول ډیر پریشان دي کله د فاصله یو معلومات یا د پولیس مجاوا زوري نو زما سره د پدغه شمیره ټلیفون وکي یو بل وو چې ما مخکېم ازادي راځو ته پیغام پور کړی وو ما سره ټلیفون وکي ول ما په اسلام آباد کې په هسپتال کې ولیدې بیا چې ما ورته ټلیفون نه غوښته پرته وکړه بیا هغه نمبر بند وو نو اوس خپل بیا هغه ورور ما سره ټلیفون وکي پدغه شمیره ما سره ټلیفون وکي صفر و سلور اته صفر شپږ شپږ نه اته پنځه بیا نمبر درته تکراروم صفر و سلور اته صفر شپږ شپږ نه اته پنځه تار یو پنځه پکې معلومات مو سره کې یو لکه افغاني شرینی ورکول کیږي د ازادي راډیو څخه ډیره مننه د خدای په امان.
السلام علیکم زابد ستار اند فراد ولایت اند ګلستان د ولسوالۍ يم زما یو زوی دی ورسره قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا پنځه کاله کېږي چې وکسو قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې ماته نه کېږي او ډېر ستړی سوم کوم هر مسلمان ورور ته چې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري نو زما سره دې ټلیفون وکړي که د ژوندي او یا د مړه په هره لار باندې معلومات ورسره شته هر مسلمان ته زما ټلیفون شمېره صفر او یا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم
محمد نو ار سره کله موږ خبره اوریدل شي د نمبر دا دی صفر وسو نیوی اته شپته درویا او دیش وسلام.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له شایسته کندهار سره زما یو دا کار دی دی د غمی په نامه باندې چې د انزور سکی خپل کور ته نږدې راغلی که هر څوک د په اړه معلومات ولري راغلی چې نش مې راځي ما سره په تماس کې شي صفر او سو او اتیا نشکتا صفر پنځه سو اتیا صفر او اته او یو صفر پنځه اته صفر دا وخت را کول څخه یو جهان مننه.
سلام امریکا ته د کندهار ولایت خبر کوم موږ یو لږ پنځه لس کال دی یو کال کې چې د کوټر سره سره امریکا سوې دي نو ار چا ته کوم معلومات چې نشانه په دې شکل کنده په نو لږ کې سرتور سر دی دا د مو شون دی د اصل وړ ولاړ د رحمت الله عزیز د خپل نظر مصیبي شپې لن په کوټه کې وسیږي سپر سپر دنیوي درې سو دولس اتلس دوه سو اویا او پنځه نیوي نمبر یې بیا تکرار کوم سپر سپر د نیوی درې سو دولس اتلس دوه سو اویا او پنځه نیوی دا بل لاندې نمبر د رحمت الله علیه چې دا غزوی دی سپر سپر د نیوی درې سو دوه اته دېرش دوه اتیا اته سوه نیوی دا نمبر بیا تکرار کوم سپر سپر د نیوی درې سو دوه اته دېرش دوه اتیا اته سوه نیوی او زما نمبر خپل دا دی صفر اویا درې سوه دېرش لس اووه پنځوس نو ستاسو په تمه چې میرزا صاحب دا اعلان پخش کړي اعلان یې کړی چې لوګې شي چې کار په نور مو وخت نه ځای کوم خدای ته مو سپارم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. بریالی ساحل د کلل ولایت مرکز اسلام آباد د خاره وای د ترور زی دی نجیب په نامه دی. 14 کال کیږي چې ورک شوی دی. کو چاته په اړه معلومات دی په دیش میرا دی اړیکه ولی پر شپه ده ویا سالور سال ویخ یو سلو سال ویخ سالور آویا شمیره یو ذل بیا تکرارو سی پر شپه ده ویا سالور سال ویخ یو سلو سال ویخ سالور آویا نخده پا ما.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کوچني درویشانو څخه خبره کوم. زما نوم دی عبدالحمید. زما د یو اکا زی چې د عبدالحد زی دی حیدري په نامه دی. درې کاله کېږي چې د هر چا کې په هره معلومات ترلاسه کړه په دغه شمارې جګړه وسي پر اووه څه پر دوه نوې دو شپته شپږسوه یو اووه زره افغانۍ درته.
صد نن ما یو ورو دی نن امیر خان دی په منشاه مشهور دی. صدرې کاله کې زنی منایې څخه د اسمان څخه نه درکسه وي دي. چا څو پاله معلومات لري په دغه ټلیفوني شمېرو یې زموږ سره تماس ونیسي. زموږ دا شمېرو یې زموږ سره تماس ونیسي په اړه تاسو سره شپته نه سوه درو پلوشت. موږ پیغام نه شي زمان محمد اسلام.
زما دا پیغام دی زه محمد افغان د پاکستان څخه پنجاب څخه خبرې کوم. زما وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی. دوه کاله کېږي د کوره نه درکه دی. زه په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو. که د هر چا سره معلومات وي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووایي 0-3-8-5-3 شمېره بیا تکراروم 0-3-8-5-3 که هر چا معلومات راکړي یو لاک روپۍ ورته ورکول کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد اکبر کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سپیروانه خبر کوم. زما ورور رحمت الله نومېږي. دوه کاله کېږي چې د خپله کوره فنه درکه د کمچې نه د مړه او نه د ژوندي درکڅه کدی خپله د اعلانوي او یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0-0-0-0 یو سلو دوه شماره یو ځل بیا 0-0-0-0 یو سلو دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم نورعلی دی. یلمن دی ولایت سمې زنګ ولیدی د کنیانو مساجانه کا دی. یوه میاشت چې دلته راغلی اوس نه درکه دی. هیڅ معلومات یې موږ نه لرو. هر ور مسلمان که پیدا کړی په دغه نمبر دی موږ ته زنګ ووایي 0-0-0-2-1-5-5 د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ازادۍ د ولسوالۍ د ګرم پیر له لیکې څخه خبره کوم. زما نوم نصر احمد دی. زما خورۍ ته درباري مې نه وي 8 کاله کېږي چې ورک وي چې پیر له زما څخه خلار وي او یا د ده تاسې یو بل څوک مسلمان معلومات لري نو زما سره دې پر دغه نمبر تماس ونیس 0-8-6-3-0-4-1-1,000,000 روپۍ جایزه ده. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. ادیرا جیر زما نوم عبدالستار ده. زما د زوی نوم دی محمد شاه. درې کاله کېږي چې ورک وي د کندهار ولایت د نوم نویسه چې هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دې پر دغه شمېرو تماس ونیس 0-0-8-5-3-0-9-3.
زما دا خاص زی دی دغه د تخار په جنګو کې په خوا په وخت کې ورک دی. نن یې سخی جان مې ژوروله جانه که بندي دی که یا دی زما خپل اواز اوري یا په بل مملکت کې کاروبار جوړ دی او دی زما اواز اوري د او شاه کا زی سخی جان مې هغه جان ورور دی. که دی زما اواز اوري په دغه نمبر د زما سره اړیکه ونیسي 0-0-8-3-1-1. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه مې وزم د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه. زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري. دا شپږ کاله تېر چې زما فروت دی هر سره که ده په اړه معلومات یې د نوم دال خان دی. موږ یې په دغه شناره زنګ وایي 0-0-8-3-0-8-3-0-8 شناره یې زه بیا وایم 0-0-8-3-0-8-3-0-8.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میرم اونتا خپل تلیفونی پیغامونه پریک دهی سفر سفر سالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه گران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای د تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و پورې خبرونه لري.